السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم د دې سات ډېره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې خلاند خبری برخه کې به دا ووري چې نړیوالو په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي فقر او بېوزلۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغانستان دننه 40 میلیونه کسان ممکن د ژمي پر مهال لاسنیوي ته اړتیا ولري. دا راپور وروسته راځي خو راځئ په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. د افغانستان د پخوانی حکومت استازي ملګرو ملتونو ته له وینا ډاډه وکړه. نړیواله جنایي محکمه افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او یو شمېر افغان مېرمنې پرون رسمن د سخروف جایزې ته کاندید شوې. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحاق زای عمومي اسامبلی ته پلان شوی وینا تیر شو. ټاکل شوی و نو موړی پرون دوشنبه د غونډې ته وینا وکړي خو په وروستۍ شیبه کې نوم د ویناوالو له لسته لرې شو. امریکا غاک د ملګرو ملتونو د یوې ویاندې مونیکا ګرایلی په حواله ویلي چې افغانستان په عمومي بحث کې له ګډونه ځان وویست او د علت په اړه یې هم دوی نه دي خبر. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته ورپېژندل شوي استازي سهیل شاهین له ازادي راډیو سره خبرو کې د دې اقدام هرکلی کړی.
دا یو ښه اقدام دی، موږ یې هرکلی کوو. هغه په هیڅ صورت سره نشوای کولای چې د افغانستان د ولس نمایندګي وکړي، خو دغه په ځای باید د اسلامي امارت استازو ته اجازه ورکړل سوی وای چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. موږ ټول هغه شرایط پوره کړي چې ملګرو ملتونو د یو هیواد د حکومت د رسمي پیژندلو لپاره ټاکلي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو پر دې پریکړه اعتراض کړی و چې د دوی استازي نه ومنلی او د پخوانی حکومت د استازي نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی و. نړیوالې جنایي محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي د داعش، خراسان څانګې او طالبانو ترسره کړي. دا خبره د یادې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله په یوه مفصله بیانیه کې پرون یاده شوې. هغه ویلي دغه تورونو کې ناقانونه اعدامونه، د ښځو او نجونو ځورول او د ماشومانو په وړاندې جرمونه شامل دي. د بشري حقونو ځینو فعالانو او مدافع سازمانونو که څه هم له دې اقدامه هرکلی کړی، خو د نړیوالې جنایي محکمې د اعلامیې پر ځینو برخو یې نیوکې هم کړي دي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیالې پتریشا ګاسمن ویلي د عدالت د ټینګښت لپاره د داعش او طالبانو د سرغړولو څېړل مهم اقدام دی، خو له لومړیتوبونو د امریکایي او پخوانیو افغان ځواکونو د څېړنو لرې کول په دې معنا دي چې هغوی ته له زندانه د وتلو وړیا چانس په لاس ورکول کیږي. یو شمیر افغان مېرمنې پرون رسمن د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې ته نوماندې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاري، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، مترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید په دې سیالۍ کې د افغان مېرمنو استازیتوب کوي. د اروپا د پارلمان مرستیالې هایدی هاوتلا پرون وویل چې د افغان مېرمنې په خپل هیواد کې د مبارزې، بشري حقونو او دیموکراسۍ د دفاع لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د دغو ښځو میړانه عالی ده. هغوی ځان له خطر سره مخ کړی څو د هغه څه لپاره چې موږ ته ډالۍ شوې مبارزه وکړي. د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 1 یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. د افغان مېرمنو ترڅنګ د روسیې د حکومت سرسخت منتقد الکسی ناوالنی هم د دې جایزې رسمي نوماند اعلان شوی. امریکا وایي سلطنت بای او هغه کسان چې د دغه هیواد دائمي اقامت لري په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې د بهرنۍ چارو وزارت په کار لګیا دی چې د دغو سلو تنو د راوتلو زمینه برابره شي. لسګونه افغانانو په لندن کې د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. د دوی په پرونی لاریون کې وویل شو چې پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. دوی د برېټانیا له صدر اعظم او بهرنۍ چارو وزیر سره د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر د لیدنو په درشل کې د برېټانیا د صدارت مانې مخې ته په اعتراض وتلی وو. د مظاهره کوونکو یو مسؤل ذاکر سادات ازادي راډیو ته وویل چې په مجموع کې دریز دا و چې د پاکستان لاسوهنې او په ځانګړې توګه د قریشي چې د دوی په اصطلاح د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه کله دلته او کله تاشکند او کله تاجکستان ته سفرونه کوي د دوی لپاره لابي کوي باید د دوی په خلاف غږ پورته شي. ښاغلي سادات وویل چې نن سه شنبه به هم د افغانان مظاهرو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوی وو چې په یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو کې هم مظاهره شوې دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د دغو تازه لاریونونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په خوانی کپټان خالد پوپل وایي له ورزشکارانو سره یې همکاري کړې چې د طالبانو له راتلو وروسته له افغانستانه ووزي. اغلی پوپل اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې هغې او ملاتړو یې ډېره هڅه وکړه څو د افغانستان د ولایتونو ورزشکاران یې بهرنیو هیوادونو ته وباسي. هغوی مجبوره وی چې خپل کورنۍ پریږدي، مجبوره وی چې خپل کور کلی پریږدي، ځکه کورونه یې سوځول کېدل، ځینو یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړل. طالبانو د خالدې پوپل د دې خبرو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې دوی له چا سره کار نه لري. طالبانو په خپله اوله دوره کې هم د نجونو ورزش منع کړی و، خو اوس یې لا په دې اړه کومه ښکاره تګلاره نه ده اعلان کړې. او د پاکستان په بلوچستان کې بریدګرو د پاکستان د بنسټګر محمد علي جناح مجسمه په بم الوزولې ده. پیښه وړمه ورځ د ګوادر په بندري ښار کې شوې ده. مسؤلیت یې د بلوڅانو یوې بیلتون پالې ډلې بلوڅ جمهوري غوښتونکي پوځ بی آر ای منلی دی. اخوا د بلوچستان په مچ سیمه کې یو پاکستانی پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په دوی باندې د برید مسؤلیت د بلوڅ آزادۍ پوځ منلی دی. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com پر ویبپاڼې سربیره دا خبرونه زموږ په فیسبوک او ټویټر پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. یو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر ویلي ساک جمعی به د هغو افغانانو شمیر 20 میلیونو ته ورسیږي چې لاسنیوي ته به اړتیا ولري. د خوړو نړیوال سازمان بیا له دې مخکې ورته خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې یوازې 15% افغانان درې وخته خواړه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد او د خلکو بیوزلی نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې ګڼې خیریه پروژې پلې کړي خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد په جدي ستونزو کې دی. د دې شورا عمومي منشي جان ایګلن چې دا مهال په کابل کې دی د دوشنبه پر ورځ خبرداری ورکړ که بیړنۍ مرستې افغانستان ته ونه رسیږي لوی بشري ناورین به رامنځته شي. په افغانستان کې مرستې ته د اړو خلکو شمیر د دغه هیواد د نفوس پوره نیمایي برخه جوړوي، یعنې د دې 40 میلیونی هیواد 40 میلیونه وګړي په ژمي کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 40 میلیونه خلک دلته اوسي چېرته چې د ناټو هیوادونو پرېښود او ترې ووتل. دا مهال د ښوونکو، نرسانو، ډاکترانو، د اوبو انجینرانو او حتی د ښاروالۍ د کارګرانو لپاره معاشونه نشته، هیڅ محصولات نشته تر هغه چې اقتصاد بیرته راژوندی نه شي. موږ نشو کولی بانکونو ته پیسې ولیږو ځکه چې فعال بانکي نظام هم نشته. مخکې له دې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداری ورکړی و چې لوږه او فقر اوس له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپرېږي. دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د یوې سروې له مخې یوازې 15% افغانان ښه او پوره درې وخته ډوډۍ خوړلی شي. د لوږې او بېوزلۍ سره ډېر هغه کسان مخ دي چې خپل کلی او کور یې پریښی او اوس د کابل په سړکونو شپې تیروي. ملک ګلاغا هم یو له دې بې ځایه شوو کسانو دی چې وایي د خوراک او څښاک لپاره سم امکانات نشته.
مونږ جو وبن نه لرو بوشکا په 15 روپۍ ټانګي راوړي ډکوي. مونږ دا موسیونه داغه غواړي چې مونږ ته دلته څاګانې ولسي. دا که دولتي کار څنګه وي مونږ له ځان سره نه وړو. کته دولت منګه در وخت تسړی منګه تیزو کاغی خو منګه دغه هغه کوڅ منګه سره دولت مرسته وکړي منګه یو ځای وکړي کله دې جانم شړی بل ځای دې منګه ته واغې منګه بل ځای نه لرو چې منګه کې واړو یا غس
د طالبانو لاسته د کابل تر سقوط وروسته د یو لوی بشري ناورین دراتلو په اړه ډیر خبرداري ورکړل شو خو د ډلې تر دې دمه د اړو او بیزای شو لپاره د مرستو په خاطر کوم پلان نه دی اعلان کړی د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې خبرداري ورکړی چې چیري سمدستي مرستې ترلاسه نه کړي نو په افغانستان کې به د دې سازمان د خوراکي موادو زیرمې له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې خلاص شي اخوا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت د جمعې پورز ویل د غیواد حکومت مرستندوی ادارو او نړیوالو مؤسسو اجازه ورکړي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام هرکلی کړی
په افغانستان کې مو د اقتصادي ستونزو په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه واوریدل د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي یان انګلند وایي که دیو هیواد انجونې خونځي تلاړي نشي دغه هیواد راتلونکي رښتینې نه وي هغه پر خپل ټوئیټر پانه لیکلي چې میرمنې باید د افغانستان په ټولو برخو کې په مساویانه ډول ګډون ولري ترڅو اړتیاو ته بدريغه ځواب وویل شي تفصيله په دې راپور کې
په افغانستان کې خونځي تلشبګم ټولګي پورته د انجونو ته نه تک موضوع ورس تر بلې خبرګون نه راپاروي د ناروې هیواد د کډوالو چارو شورا سرمشي یان انګلند په دې اړه هم خپل چوپتیا ماته کړه هغه د شنبه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د یو هیواد انجونې چې په هر عمر کې وي خوانځي تلاړې نشي د دغه هیواد راتلونکي رښتینې نه دی هغه لیکلی دی چې زما خطاب طالبانو ته دی کنجونې په هر عمر کې وي خوانځي تلاړې نشي د هغه هیواد راتلونکي رښتینې نه دی موږ د اړتیا ګورو چې د خوځو ټول حقوق په مساویانه ډول وویشل شي او هغه دې ته جوګه شي چې په خپلواک توګه سفر او کار وکړي نو موړي داسې محل دغه نیوکی وکړي چې لدی وړاندې لښبګم ټولګي پورته خوانځي او په هنتونونو ته دنجونو د نت ګڼ شمیر خبرګون نه راپارولی و خو د طالبانو د رسنوی دفتر غړی بلال کریمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي هیڅ هیواد د افغانستان په کورنۍ او چارو کې د مداخله حق نه لري
مشورې او نظر په حد کې اسلامي امارات د ټولو هیوادونو پیشنهادونه او مشورو قدرونه کوي ولې اسلامي امارات د خپل هیواد د ملي منافع او دینی ارزښتونو سره په مطابقت د خپل نظام او د خپل نظام د ساختار په اړه باندې مستقلانه فیصلې کوي نو په دې اړه باندې زموږ هیله ده چې هغه نړیوال هیوادونه وي منطقي هیوادونه وي همسایه هیوادونه وي نور سازمانونه وي موږ سیاسي داخلي مسائل د سیاسي فشار په توګه باندې و نه کاروي
خغلیان انګلند په یو بیان کې په افغانستان کې دغه هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې ده
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو اوس هم ورسیږي د سندرو ملمانه پروګرام ته خورازی تر دې وړاندې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه وروستۍ مقاله او تفسیر درته خبرې کو
د امریکا د متحده ایالاتونو سٹارز اند سٹرایپس ورسپانې د نړیوالې جنايي محکمې د مخکښ څارنوال په باب لیکنه خبره کړې چې د دوشنبه په ورځ د دې محکمې له قاضیانو غوښتي چې په افغانستان کې دي د جنگي او د بشريت پر خلاف د سويو سرغړونو په باب د څېړنو د بیا پایل اجازه ورکړي د ورسپانې په لیکنه کریم خان چې تازه د مشر څارنوال په توګه ټاکل شوی په پام کې لري دغه څېړنې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه لخوا پر سوي سرغړونو متمرکز وي او په دې ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو لخوا د احتمالي جنگي جرمونو موضوع په لومړی توپ کې نه وي د دې نړیوالې محکمې له څارنوالانو غوښتي چې پرې دیږي دغه څېړنې چې تیر کال د افغانستان د حکومت لخوا ځنډول شوی بیرته پیل کړي کابل هغه وخت ویلی و چې د جنگي جنایتونو دغه اداوې به په خپل وخت سیړي او اوس دغه اداو د څېړنو د بیا پایل غوښتنه داسې وخت کې لري چې طالبانو په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده د سٹارز اند سٹرایپس ورسپانې په لیکنه د نړیوالې جنگي محکمې څارنوالانو ته د تیر کال په مارچ میاشت کې د فاتو بن سودا لخوا چې تر کریم خان مخکې پر دې څوکۍ کار کاوه د څېړنو اجازه ورکړل شوې وه او دا څېړنې د هغو سرغړونو د ادعاو په باب وې چې له 2002 کال راهیسې د افغانستان د امنیتي ځواکونو طالبانو امریکایي ځواکونو او د امریکا د استخباراتي مامورانو لخوا سیبی دي د چړونو دغه پریکړه د دې سبب سو چې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر میرمن بنسوډا بندیزونه ولګوي هغه مشر څرنواله چې تر نه کلنې دندې وروسته یې په تیر دوبی کې له دې دندې لاس واخیست. په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې انتقادونه کیږي چې د جګړې ټول اړخونه په یو نه یو ډول په ځینو سرغړونو تورن دي، خو د جنګي او نورو جنایتونو د نورو ادعاو په څېړنه کې